احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په اتلسمه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې جایزې ته ترلاسه کولو وروسته وویل، نړۍ د افغانو ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنای افغانستان که امروز
زه دا جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاصی زندان کی وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام، ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی دی.
لازه دیرارو خبرو ناوری، په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ دي به دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14 هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې د ملګرو ملتو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې په دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازی احضار کړی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغې دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلې چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې لوبې شي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د څارونکو او چرونکو ویډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کار په هانو په جنوا کې د خپلې پرونی غونډې په پای کې همدار اسوویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمه او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډاک چلند مخنیوي په برخه کې لنړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل د یو همکارانې له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې لسلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوې دي. د کارپوهان و همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په ومه په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
له هغه ورځې چې طالبانو د واکمنۍ یا قدرت واګې په لاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پرله پسې سرغړونو شاهدان یو. له بده مرغه د بشري حقونو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپله پرونۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجې ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړس میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوشنېدلی دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون لغړی شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقوقو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي. حالاسه ډیره حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علوم کې د اصل دوتی اولبل خواد جزا پیژندنه دا وای چې د مجرم په لمن زورل سره جرم لمن نه زی، بلکې باید د جزا لمن زورل سره جرم لمن زی ورل سی. لبل خو کته چې ورته وګوري د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشری حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلی او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانه کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د خونو د مدافع نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او لبل خو د عدلی او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د خون نړیواله اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 5مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کی او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق مننده او لکه څنګه چې په یوه افغانستانم یو لږه وادونه شې د ادریس سر کانسون اعلامیه او د دوه کانسون دواړه امضا کړی او د پتیر کلو کې گزارشونه ور کړی د وخت استاس راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستولبل خو د جزاګان ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومه لاسو شکنجه کانسون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په د جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پور چې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي دول دین له هازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري خون له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده نو په دې له هازه نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري
مننه او میرمن صالحي د سی یو تما او امید شته مخصن تاسو د سی یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني
اغه څه شي په عمل کې کار سوي د فکر کوم طالبان دی باور ورنی لای ولې هازه طالبان کته شو ګوري د هټه دوه پټړو کې د مشخصا وې چې بشر حقوقونه د خزو حقوقونه توجمن ولې د دې په کړنه کې شره لومړی کړنه ټول د بشري حقوقونه د خزو پر خلاف او لبل هازه ز فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پويږي لدې لهازه دی په نړیوالو سپه په نړیواله ساته باندې څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د غفر واقعوم سم نه دي خبر او د فکر کې شي دا هر څونه کوم په دې توګه توند لار سو د زموږ غا د استقلالت خړې حل داسې داسې نه د نمرس په نړیواله ساته هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی د نړیوال اسناد او چې افغانستان هم یو لږ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلي کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هوادونه د صلاحیت لري سپوږ کې مداخله وکړي نو دا د نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیون نو د اسناد په د نور هوادونو پر وخت یې خید لدی له هغه څه فکر کوم به هغه څه ته طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کاوله بل خو کدي ته خو دمو کې څه ډیر باور پر دین لرم طالبان ته تغیر ور یو دادی ودري تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید د پر ضد باندې واخصل ز فکر کوم د اقدامات روس شاید دی په دی باندې پوسیسی دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري
د افغانستان په خوانی نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شابنم صالحي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستې نشټې لقبل خپل احتجاج سپارلې دی که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لنجه حل شوې ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لشتر لشه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکېچ پر ځای پاتې دی په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پورک
د سیمهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیریونی جګړه پایته رسیدلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج د فیر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج د فیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د ورستې بې دلیله حمله لقبل چې انساني او مالی زیانونه واړول د پاکستان سخت غندنه هغه ته وسپارله د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دوړو خواو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمایزو چارواکو په وینا شپه کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په دازو هم د طالبانو د سیمایزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول د پنځشنبه پر ورځ دوړو لوري بیا هم سره ونختل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن ووژه او شپږ نور ټپیان کړل د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي خو ځینو سرچینو د دوه ملکی وګړو د ټپی کېدو خبر ورکړی پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بی دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری لکلونو رئیس غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1398 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبه په ماښام خپور شو پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې ډیر شغه له وچکالۍ او د اوبو له کمر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
دونیګر هر ولایت د خوګیانی ولسوالۍ وسیدونکو هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو لامل ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وی د خیمه لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
تګانی سیلابونو ډیر وزبلو کورونا مران شول کوټین مثال ورانی دي او زمونږه کالی او د غشن مین اوسه پوری په خیمه کې دي. تر اوسه پوری موږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې موږ کورونا بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمی کې ډیر تکلیفونه دي. ماشومان مې خدای ته مریضان دي او ټول دغه سي کلا ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلي خاوند مې هم اوسګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کیږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو. خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. د غیداری زیاته کړي چې د افغانستان له څلور د ولایتونو څخه ډیر شه د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا زیاته کړي چې د افغانستان د پر دریمه برخه نفوس په تر راتلونکو 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور لمخې په راتلونکو کال کې به د افغانستان 28.3 میلیون خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکل 24 میلیون دي او تیر کال 13.4 میلیون و. د دغه ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به روان کال پراتونکو فصل کې 40 میلیون وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیون کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انزورونو درې ورسنې نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلی ترنک سره شخېدلایم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتنیمو بجو وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خو په فوټبال ته مخ کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کرشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کرشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب تر لاسه کړي. د سبا لپاره لوبي سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبي هم پای ته ورسی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو. یو ایرانی چارواکی ویلي په روان مریز کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ارنا خبري اژانسته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د پنځمبه په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومی وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبری آژانس یاده کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي خیدا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابر شي، د هغوی امنیت دی برابر شي او خصوصي سکتور ته دی مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډيري اساسي باید اسلامي امارات تر سره کړي. لمړی خو د بیمه موضوع چې ډيره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استعمالک د ځمکې د فیصدي او همدارنګ یو سلسله تفیز د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنوي هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دیننه هغه پانګونه وکړي. دی خوانه به د کار زمينه برابر شي، بل خوانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا محل په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پنګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشتي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجار داخلی و خارجی که خواست.
د پانګونې لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بار سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي نولس کلنې لوبډلې ځوان توپ اچونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. د ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري؟ د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو، ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو.
د یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او له ډېرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمره سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لگا سخت ای زکا پلومړی زل دسې غټو پلیرانو سره لیدل غوی سره خبرې کول دسې ویکټو کې دسې ویکټو کې بالینګ کول نوی گراوندونه نو واقعا لګ سخت ای خو کوشش بمدای چې زر تر زر ځان سره جست کو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښې لوبې وکړو.
څه فکر کوئ چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتری لپاره د لا ښه والي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه څه د تاثیر نه هم ډکه وله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپټان ما ته وویلی چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي سپینران نه یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب وکټ ټو وکټ ته بالینګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبه ولای. نو هماغه د کوچز او کپټن هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم. کله مې چې لومړی وکټ ډیبیو وکټ واخیسته خپله کورنۍ راته رایاده شوه چې څومره به خوشحاله یي.
یوه لوبه دې وکړه په لومړنۍ لوبه کې دې دوه وکټې واخیستې، د کرسلین وکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه وو؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي. دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاص کر ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ پکار ده، داسې وکټ کې کومه سې بالینګ پکار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترینه چانس هم ده چې د جنه زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه دې د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبیږي. تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس راکوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي. نو بالکل میچ نه بعد زمونږ خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمونږ چیرته د دې ګراوند په باره کې معلومات راکړه چې باید څنګه بالینګ پکې وکړم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لېږلې پیغامونه.
ازادي راډیو لاري د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا شي پر دې سربېره شي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي ډلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بي وظیفو ګرځي بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسې پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو دپاره کار نه کیږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه واوسئ، دا د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواده او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسونه همدا د کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره، هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک اخی هغه کوم څه مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدا د سی لطفاً مهرباني وکړي، هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی، له مایوب سره وسی، له یو زخمی سره اوسی، له کونډي سره اوسی، له یتیم سره اوسی، هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سي نه دي حقدار.
السلام علیکم. را ولایت بکوا ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ما دغه غوښتنه ده، دغه کوم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسي، دا بس خپل دا شتمن خلک دي، دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري، که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو، په کورو کې ګرځېدل وو، څوک چې په کور کې هغه صدا غالې ولري انا غوته لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مه ویشئ، سره ملکان لاسونه پکښې وي، خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغان ژورنالیستانو مرکز وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر ذبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په 13مه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي، پلټنې یې کړي، د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړي دي. د افغان خبریالانو د مدافع ټولنې پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا اقدام غندلی. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړی شوي دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوجه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې له جایزې وروسته وویل نړۍ د افغان ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. په یونان کې څلور ترکان وروسته لاغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونان د ساحلي ګارډ په حواله د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریه، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. او په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مرد وي دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډېری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. د سزیر ورو په روان خبرونه کې وړاندې د جغرافي درس تدریس در وبښي د سزیر ورو په دې خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي درس اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو، یو امریکا سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو درې ورځنۍ نندارتون پرنسل کې شي. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل کېږي. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده. له دوی څخه به واورو چې انځورګران څومره آثار نندارې ته وړاندې کوي.
تقریبا فرق کوي. ځینې هنرمندان دي هغوی 4-5 اثر ورته انتخاب کړي دي، ځینې هنرمندان دي چې هغوی په 3-4 میاشت کې یوازې یو اثر کار کړی دی چې پر هغه باندې خواري کړي وي، هغه وړاندې کوي.
او ستاسو څرنګه څه شی نندارې ته وړاندې شوي؟
زما تقریبا زه دغه درې میاشتې په دغه ریزیدنسي کې وم، زموږ هنري پروګرام پر یو اثر باندې مې کار کاوه او هغه اثر مې تکمیل کړی دی. یوازې یو اثر مې نندارې ته وړاندې کوم چې پر هغه مې ډېره مطالعه او تیوري او عملي کار کړی دی.
د دې اثر په باره کې که د ازادي راډیو ادبي مجلې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، څرنګه اثر دی، څه شی ده؟
اوس دغه یو کال مکمل زما انتخاب دغه د چرګ پښې دی. په هغه کې مې هغه د وحدت د یووالي پر موضوع باندې کار کړی دی او دغه برخه باندې مې کار کړی دی. شي هغه بیا انشاء الله وروسته بیا لیدونکي که چیرته د انځور وویني بیا د یو څه یو تخص دی. شي
ستاسو د اثر د تاسو په خپل انتخاب کړی دی او کنه؟ هغه کوم کسانو چې نندارتون جوړ کړی دی هغه ساسو اثر لیدلی دی او بیا یې دا تری خوره کړی.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو، دا کوم چې اوس نندارتون وړاندې کوي دا یې انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر رامخته کړئ، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
د ستاسو کوم اثر چې نندارتون ته وړاندې کوي دا په څه شی رسم شوی دی؟ پنسلي ده، روغني رنګ دی، څه شی ده؟
په غوړو رنګونو باندې کار شوی ده او تقریبا اندازه یې شپېته په یو اتیا کې ده.
افغان هنرمند اقبال ترنک.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نن به ښوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرشه. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرشه رامنځته شولې چې د دوه کرشو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط ویني همدغه د نقشې اډانه ده د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي د نقشې شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو کانتور کرښې دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي کانتور موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي مقیاس مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي معنا څنګه معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی مقیاس لغوي معنا حد دی دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي د تناسب په شکل ښودل کیږي د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو یعنی بېله دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو
درنو زده کوونکو که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت تغوږی است دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه خو د حرارتي برېښنا تولید په ورستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولي. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دوی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي، اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه ور دی. د دولسم ټولګي په جغرافیه کې مو تیره اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خون کوي موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیه لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لویې لارې جوړې شوې او د دې لویو لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټرسایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټرسایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دوه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشت سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوې موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنۍ موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1000 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوسته چې په برق سره چلیږي. په 1905 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړ شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
دنوز د کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ور غنده والا اڑیما سوایم غږ مې نوزی
کزړه کان کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورستل کلو نو دې غغوا ورم رانه و پختې سوکه زب څنګه درته وایم چې زه یم هو